Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د وګی اسمبلی نهمه او د اگست یو دیرشمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په پاکستان کې پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا دوشنبه د سپتمبر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې دغه کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستنوي. د دې کډوالو د کارتونو موده دوه میاشتې وړاندې د 2015 کال د جون په 1 پای ته رسیدلې، خو پاکستان یې له تمدیدېدو ډډه کړې ده. کډوالو ته ورکړل شوی مهلت داسې مهال پای ته رسیدو دی چې افغانستان ته د پاکستان له خوا له وړاندې د کډوالو راتګ زیات شوی. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړي کمیسون ویلي پرون شنبه له پاکستانه شاوخوا 6000 کډوال افغانستان ته راړول شوي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یک شنبه د چین تیانجین ښار ته ورسیده. پوتین د چین د ولسمشر شي جن پینګ په کوربتوب د شانګهای همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیه په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم برخه پکې اخلي. د سرمشریزه په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړي. د شانګهای همکارۍ سازمان چې چین او روسیې د ناتو د بدیل په توګه وړاندې کوي، اوس د غیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره په یو مهم چوکاټ بدل شوی. چین، هند، روسیا، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او بلاروس د شانګهای غړي هیوادونه دي. دا سازمان 14 څارونکي غړي هم لري. سرمشریزه په داسې حال کې پیلېږي چې بیجنګ به د چهارشنبه په ورځ د دوهمې نړیواله جګړې د پای ته رسیدو د اتیایمې کلیزې د لمانځلو لپاره د یوې لویې پوځي نندارې کوربه وي. هغو مانورو کې هم د روسیې، شمالي کوریا او ګڼ شمېر سیمه ییزو هیوادونو مشران ګډون کوي. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. لویدیځو اجنسونو لیکلي چې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې پر الرهوی باندې د تیرې پنجشنبه په ورځ هوایي برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبه د حوثیانو لخوا تایید شوه او سملاسي د غډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. د غزې د جګړې له پایله حوثي وسلوال د فلسطینیانو په دفاع کې پر اسرائیل او لویدیځو اهدافو بریدونه کوي. او په متحده عربی اماراتو کې د کوربه هیواد د افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې سبا دوشنبه د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه لري. دغه لوبه دوشنبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغې لوبلړۍ کې تر اوسه د پاکستان، افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یوه لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې. افغان لوبډله د همدې اونۍ د سه شنبې په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبه لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان پر بشري حقونو یو څارون کې بنسټ ویلي هغه هیواد کې د بشري حقونو د نقص پیښې ډېرې شوې.
مسنده کې زنانه او دخترای افغان واقعا دشوار شوه.
د افغان ښځو جونو ژوند په ریښتیا هم سخت شوی دی. د امر بالمعروف له لوري ډیر سخت قوانين وضع شوي چې زموږ ژوند یې نور هم ستونزمن کړی دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه یې سروې خي چې ځبان د نوې سلنه افغانان د جنونو د تعلیم غوښتنه کوي.
طالبان نسې کولای چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمينه برابر کړي چې ښځینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي.
پاکستان کې چې باندې 1,000,000 کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا پای ته رسیدي. وضعیت
ډیر خراب ده، سخت مدار په ترس باندې ګرځم، په هر نه کا هر چې پوسټ په غواني بسیدل ګرځي، کدن سټیل در سره وک ډیر را خوشی کوي او کنه ډیر تاریخ.
او د یمن حوثی وسلوالو تایید کړی چې صدر اعظم او څو وزیران د اسرائیل په برید کې وژل شوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبر کړی راپور کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقونو د ښځو له حقونو سرغړونې مستند کړي. په ورته وخت کې د هیواد یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر اثر بلې کړکېچن کیږي. طالبانو دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې ورته راپور نه رد کړي او د خپل حکومت په وړاندې تبلیغات بللې دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نور.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 255 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د اګست په 13مه د 2015 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خپور کړی، ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. دغه راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګڼو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، پکې له مدني او سیاسي حقوقو، د ښځو له حقوقو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقوقو څخه سرغړونې مستند سوي دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت خواني کارکونکي، خبريالان، د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سري او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې داوي کړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوي دي. له دې ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دوی کومې عمومي عفو ته ژمن دي؟ هغه کسان چې د پښین بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمې او توطیې له مخې له منځه لرې کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجې او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداری سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوی او پکې راغلی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومی کړي، بلکې پټکوې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې لزده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
مسندکی زنان و دختران افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از اینکه دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است،
در افغان فضاون جون و شون پرختی هم سخت شوی دی. زدا سربیره پردی چې د مکتبونو او پنتونونو دروازه زمو پر مخ تړل شوی دی. د امر بالمعروف له لوري ډیر سخت قوانین وضع شوی چې زمو شون یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. موږ نشو کولای د خپل خواهی ور پوښښ سره د کور ووسو او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی. همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کور ووسو، او د رښتیا هم ډیر ستونزمن دی او د ژوند شرایط یې پر موږ سخت کړی دی.
د رواداري سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تبعیضي کاري شرایط، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه، او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څېړلی دی. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ځوندانه له حقه سرغړونې، خپل سرې او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سوله ییزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او ورسره ناوړه چلند، او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوې ده. له دې سره د رواداري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي، او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان همدارس له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقونو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقونو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي، او په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو طالب چارواکو په پرله پسې ډول ورته راپورونه رد کړي او هغه یې د خپل حکومت پر ضد پروپاګند بللی دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې د افغانانو او نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده.
د ښځو د حقونو په برخه کې لا هم پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې یو سروې ښیي 92% افغانان په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام غوښتنه لري. د دې موضوع تفصیل لا اکرام ولا اکرام اور.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو له بندیز څخه د 5-6 کال تیریږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي د دې هیواد ډیری خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د غیدارې په یو اعلامیه کې چې پرون د اگست په 9 خپره کړي ویلي، د ټولو افغانستان په خاري او کلیوالي سیمو کې له 2000 ډیرو کسانو سره خبرې کړي، او 92% خلکو ورته ویلي چې د نجونو دوامدار زده کړې مهمې دي. د دې تر سره شوی سروې پایلې ښیي چې په کلیوالي سیمو کې 80% نارینه او 95% ښځې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. داسې مهال چې د سروې له مخې دا شمیر په خاري سیمو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ 95% ته رسیږي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د استازي سوزان فرګوسن له قوله راغلي، دا تقریبا همیش لومړنی پیغام دی چې نجونې له موږ سره شریکوي. دوی زده کړو ته لیواله دي او یوازې غواړي د زده کړو فرصت ولري. کورنۍ هم غواړي لوڼې زده کړې وکړي، ځکه هغوی پوهیږي چې سواد او زده کړه د یوې نجلۍ ژوند بدلولی شي په داسې هیواد کې چې نیمایي خلک یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. که څنګه د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان اگست په 14 یې کورنۍ او رسنیو ته ویلي و چې د نجونو د زده کړو په مسله لا هم کار روان دی، او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده. خو له زده کړو راګرځول شوی یو شمېر نجونې وایي طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې دي لوړې عصري زده کړې وکړي. د کابل یوې اوسیدونکي ول د طالبانو له راتګ مخکې د 12 ټولګي زده کوونکي وخو اوس په کور ناسته ده. هغې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي، خو افغان ولس د ناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د ننګرهار یوې اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال تر بل هر وخت افغاني کورنۍ د زده کړو په ارزښت پوهیږي، او دا چې طالبان نه باید د خلکو غوښتنې له پامه وغورځوي.
طالبان نسی کولای چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي، او باید د زمينه برابر کړي چې ښځینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي او زده کړو وکړي. اوسنۍ حالت کې افغانستان د زده کړو ته سخت ضرورت لري، هغه هم د ښځو په برخه کې.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړلې، او د غرازي د کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګول. د ملګرو ملتونو د خزو څنګ ویلي د روان کال په جولای او اگست میاشتو کې د ویبل جلا ټلیفوني سروې لمخې 90% خزو ویلي چې د طالبانو لولوري په غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز د افغان خزو ژوند سخت اغیزمن کړي. د غرض لنیمای زیات مرستندوی موسسو هم شکایت کړي چې د خزو په کار محدودیت د دوی په خدمتونو اغیز کړي. د غیداري ویلي پر خزو د طالبانو له سختو محدودیتونو سره سره سلويخ سلنه خزو له هم په برابر راتلونکي باور لري. د غرض درې په څلورمه برخه خزو خپل رواني وضعیت بد یا بدتر بللې او ډیر ویلي چې د خپل کورنوي په پریکړو کې هیڅ ډول واک نه لري. کڅوم پر خزو د طالبانو غنو محدودیتونو په کور دننه او په نړیواله کچه غاڼ خبرګونونه راپارولي، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې د افغان خزو حقونه خوندي شوي اقیدا چې نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو خبری مجلې ته غواګیې. ملګرو ملتونو کارپوهانو د پاکستان د هغې پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړې چې له مخې له دې هېواد د پی او آر کارت لرونکي او نور افغان کډوال په جبري ډول استل کیږي. دغه افغانانو ته د سپتمبر لومړۍ نیټه مهلت ورکړل شوی چې له افغانستان له پاکستان ووځي کنه په زور بستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت چې د سپتمبر لومړۍ نیټه ده پرانیک دي کې دوه سره د ملګرو ملتونو کارپوهانو له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړه. دوی د جمعې په ورځ د اگست 28 په یو بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د کډوالو د اخراج لړۍ ودروي او په دې برخه کې خپل نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د خزو انجونو په کار او ذکر د پراخو محدودیتونو ته په اشاره کارپوهان ویلي، په پاکستان کې میلیونونه افغانان داسې یو هیواد ته داستول لوګواخ سره مخ دي چې له بشري بحران سره د مقابلې توان نه لري. هلته بشري نورین زیات دي، د بي ځای کېدو دوام، اقتصادي بي ثباتي او د طالبانو لخوا پر خزو انجونو لګیدلې محدودیتونو دا وضعیت نور هم خرابوي. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې بعد دغه کډوالو ماشومان جونیو مرمنې لزده کړو به برخې شي، ځکه د بیان پټکو طالبانو لاله وړاندې لښپګمو ټولګو پورته د جنونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ټینګار کړی چې پاکستان د نړیوالو بشري حقوقو او کډوالو د قوانینو لمخې مکلف دی چې هیڅوک داسې ځای ته ونه لیږي چې د هغو ژوند او ازادي له ګواښ سره مخ وي. دوی هغه هیوادونه هم غندلی چې د افغان کډوالو لپاره په دریمو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې پروګرامونه کم کړي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو په برخه کې خپل ملاتړ زیات کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر د پی او آر کارت لرونکي وایي په دې ورځو کې له سختو ستونزو او اندېښنو سره مخ دي او افغانستان ته استولي د خپلو ماشومانو د تیاره راتلونکي په معنا دي. په اسلام آباد کې میشه افغان کډوال چې د پی او آر کارت لري نن شنبه د اگست په 10 ازادي راډیو ته ویل،
وضعیت ډیر خراب ده، سخت مډار او پترس باندې ګرځم، په هر ناکه هر چې پوسټ به غواني په سیدل ګرځي، کدن سټیل در سره وک ډیر را خوشی کوي او کني به د تاري کړي ډیر فیملی نه مولي ول شو لی وړ ول اخوا ته او ټیم کم ور کړه ده زه غواړم چې اوس کاروبار را غوټ کم وطن ته لاړ سم.
د خیبر پختونخوا پټک سیمه کې میشته بل افغان کډوال سناګل هم ورته اندښنه لري او وایي که افغانستان ته ستون شي لونی به لز دکړو پاتې شي.
افغانستان کې چې یاره موږ ته کوم په کرایا پیدا شي یا پیدا نه چې دغه د کوم ده دغه په پاکستان کې چې یو ماشوم مونږ یو 200 روپۍ پیدا کړي دغه ته پرده راځي چې نو خپل تاسو خپل نه بندي یا لکه نو دغه مشکلات چې موږ ته دي د انشار او د کمشنرۍ د خوانه تمې راوښ کې د دې کار میدان ختم شو کار اصله نو دا اړه د خپل سره هغه ټول افغانان مخ دي.
دوی وایي له لسیزو رئیس په پاکستان کې ژوند کوي او ډیری یې په هغه هیواد کې پیدا شوي او هیڅ کله یې په افغانستان کې ژوند نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو ترڅنګ نور بیا اسناد افغانان هم د ډیپورټ له جدي ګواښ سره مخ دي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو له امله دغه هیواد ته تللي او اوسې د ویزو موده پای ته رسېدلې. د پی او آر د کډوالو کارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د لومړي ځل لپاره په 2001 کال کې افغانانو ته صادر شو. یو انسیار ویلي د روان کال پیل رئیس د اگست 23 میله سلور لکه سلویخ زره ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شي چې نه شپته سلنۍ د کډوالۍ کارتونه درلودل. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د 3 جون په ورستیو کې پاتې ورسېده. خو د کډوالو د شکایتونو نړیوالو سازمانونو لټینګار روسه د پاکستان حکومت دا نیټه د روان اگست تر 1 وغځول چې سبا پاتې ترسيږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنرۍ خبرداري ورکړي چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې له 1.4 میلیون ډیر افغانان اغیزمنوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د سیمې په مسلو کې اول ورزو یمن ته. په یمن کې حوثي وسلوالو تایید کړی چې د اسرائیل د تیرې پنجشنبې په برید کې صدر اعظم او د کابینې نور لوړ پوړي غړي وژل شوي دي. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړی چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی په دې برید کې وژل شوی دی. لویدیز آژانسونو لیکلي چې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. حوثیانو د دې برید د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. او سم احمد شیبر ته غوښ شي چې په پاکستان کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه درته دا راپور وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي د سیلونو لامل په پنجاب یالت کې د لشتر لشه 28 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغه یالت کې له طبي پیشو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په خبر پانه کې ویلي دي چې د پنجاب په سندونو کې له 1955 کال راهیسي دومره سخت سیلونه نه دی بهیدلي. د چومي په ورس پاکستانی چارواکو ویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هند دی چې د پاکستان سره د اوبو لاسلیک کړي تړون ځنډولې او د خپلو بندونو دروازې خلاصې کړي دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال روټرز شانسته وویل چې د پنجاب په سندونو کې د هند لوري د خوشی شوی او بو پاړه لښوی تړون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دی ورکړل شوی. کدا چې شوی وای اوس په پاکستان د دې سیلونو چاري شی تنظیم کړی وي. هندي چارواکي بیا وای چې دوی خپل هڅې کړې دي خو رښتونه زیات شوی او دا مشکل رامنځته کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا لتیر یک شنبه راهیسی هندي لوري څلور ځله دوی ته د سیلونو خبرداري ورکړې ده، خو په دې برخه کې له اسلام آباد سره جزئیات په تفصیل نه دي شریک کړي او دا یې نه دی ورته ویلي چې دا سیلونه تر څه بریده خطرناک دي. هند له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو تړون سش کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې له یو تروریستي بریټ وروسته وڅنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا 25 سیلانیان ووژل چې نوی ډیلی د دې بریتور پر پاکستان پوری کړ، خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. پرون د لاهور ښار تر څنډو هم د سیل اوبو ورسېدي او د پنجاب بل ستر ښار جنگ ته سخت ګواښ متوجه کړی دی. د پنجاب له طبي پیشو سره د مبارزې اداروي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چارې روانې دي او هر شیبه د مرجوب لري د زیاتېدو امکانات شته. د پی ډی ایم ای ادارې مشر عرفان علي کاټیاوي په پنجاب کې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان سیلونو اغیزمن کړي او د سیلونو کچ ته په کتو شای د شمیرې زیات شي. د جمعې تر ماسپښین پورې داسې راپورونه خپاره شول چې په پنجاب کې د دې سیلونو له امله تر 1 میلیون ډېر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو امکانات شته.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو، ورو ورو د دغه خبری مجلې د پاشي بوته نګدې کیګو وړاندې تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو له هغه وړاندې د خبری مجلې روسای راپور اخلو. هغه دا چې د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې د غرنۍ زنګرونو او سرځایونو د بیا رغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. دغه هڅې یو افغان ځوان رهبری کوي چې د دغه ځوان د هڅو او فعالیتونو په اړه دا راپور اوریدل شي.
زمونږ یو شاګرد مکتب بودم، ای ذهنیت او ای د وجود داشت بریم و ای مشکل یک مشکل سراسری او بسیار یک چالش کلان است.
د ذهنیت په حبیب الله نجفی زاده کې وده وکړه او د وخت ارتیا هم په خبره یې هم دا و. ځکه دی وایي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې دا مهال غرنی ځنګلونه او څړځایونه له منځه تللي دي.
در نخست با امکاناتی
لمړی یو کمی په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 1.5 کیلوګرامه د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخونه مو پیرل او د مې په بلا بلو ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې ووشل. د خلکو له پراخ کلی سره مخ شو.
نجفی زاده دغه شان زیاتوي چې د غرنیو ځنګلونو او څړځایونو نشتون دغه شان د کلیو ډیر کمزوری اقتصاد نور هم زیانمنوي، ځکه په خبرې خلک د کافي څارویو د ساتلو او لبنیاتو ترلاسه کولو توان نه لاسه ورکوي. د دایکندی ولایت د شتلی ولسوالۍ د څلور دیش کلن ځوان وای که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډیرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ، خو د خلکو له تود او پراخ هرکلی سره مخ شو.
در نخست با امکانات
پلمریو کې مې په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرامه د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه مې وپیرل، او دا مې په بیلابیلو ولایتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې وویشل. د خلکو له پراخ کلی سره مخ شو.
حبیب الله نجفی زاده وای اوس یو شمیر نورو رضاکارانو په مرسته د افغانستان په ولایتونو میدان وردګ، غزنی، اروزګان، دایکندي، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. دی ولایتونو کې ځکه چې په خبره لارې تر منځ لنډې او د ورته اقلیم درلودونکي دي. د خبره دوه میاشتې د دوی د رضاکارانه فعالیتونو له پیل تیریږي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل دا رضاکارانه فعالیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تر اوسه دوی سره هیڅ کوم دولتي یا نه دولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاری از طرف
د رسمي دولتي او نه دولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو له خاطر اوسه کومه همکاري نه ده شوې. د خلکو په همکاري مختزو د غرنۍ ونو او څرځایونو تخونه او زړې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولري رسوي.
د لسان سترکه چې د سیاسي علومو لوستی دا ځوان حبیب الله نجفی زاده چې په تېر جمهوري نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوه وایي دا سمه ده چې دا رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې ده پکې زده کړې کړي ډېر واټن لري، خو په خبره یې د ځنګلونو، څرځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډېره له منځه وړې او اوس د چاپېریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفی زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي، د هغه دا رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا یې ټینګار کوي. خاغلی دوران ازادي رادیو ته وویل
خاغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاورې د تخریب، د اوبو د ضایعات او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیستی دی. هغه د ستاینې وړ دی. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونې ده چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو د بیا رغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره دا رضاکارانه هڅې داسې مهال دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا یو میاشت مخکې ویلي وو چې افغانستان سږ کال د اقلیم ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بې سارې ګرمي، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادۍ ته افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډېره سخته ده. مخکې چې مهاجرین نه وو کار پکې نه پیدا کېده، اوس خو دغه ده ټوله دنیا مهاجر راشړي، پاکستان یې راشړي، ایران یې راشړي. د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې دې ملکونو باندې فشار واچوي، دا مهاجر یو دم روا نه باسي دې خواته. دې خوا هېڅ زمینه ورته نه لري. دوه کاله کېږي زه مسافر له پاکستانه راغلی، یو روپۍ کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خوا منډه کړه، کله بله خوا ایران ته لاړو، بېرته ډیپورټ کو، دې خوا راغلو، راویلېږلو. او دا خلک هېڅ زمینه د کار دپاره نه لري، نه کومه برنامه لري، نه ښه لري. هسې وایي دا به مو مهاجرو سره کړو، دا به وکړو. دوه کاله کېږي زه راغلی یم، هېڅ نه وه کومک یې ما سره نه ده کړی. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نهسي مساعد کوله، کار نشته. ده داسې کار زمینه مساعد کړي بیا خپله ریشه راولي، تره زوی، ماما زوی، کاکا زوی، د انډیوال زوی چا ورسره په دا شل کاله غوبل ورسره کړی. نو دغې دپاره بس بیا هغه خلک راولي. کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که مهاجر وي که غیر مهاجر وي، همدغسې بدبخته بدبخته ګرځېږي. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته ده، هېڅ زمینه. دوه کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم، یو نیم کال دوه کاله به وتي. زه په کې 15 میاشتې یو ده په ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ سولم، بیا لاړم 15-16 میاشتې مې تېرې کړلې، بیا را ډیپورټ کړو. اوس خو دغسې بیخي نه ویزه شته، نه ښه شته، نه بشته. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته. دومره مشکلات څخه خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو محترمینو، دا جوړ او روغ خوش خوشحاله بس. په افغانستان کې پیلان بیکاري کچه بیخي په لوړه اندازه ده. خلک ډېر میکار جی خوارې نست کاربارونه نست ټول ټاپ ولال نو لږه لپاره چې باید حکومت تخواسه خې ترتیب ورته برابر سنو ډیر بشي نو دلته افغانستان کې څوک په چاپ سر نه ګرځي عام خلک ګر څوک پر سر وي خلک ډیر ولیدل عام خلک نو وسنه لري چې د ماشام مو چې ډوډۍ او شلمبې برابرې کی بیکاری کاچ په لوړ د ځوانان بیکاره چې دا خلک چې بیکاره سي دا بیا اړ خواته مخ کی غلام کین ترتیب بیا د پیسو د پاره کی نو دا کچیر خلک د پاره حکومت یو کار د پاره شي ترتیب ورته برابر کین ډیر بشي مننه السلام علیکم
ستاسو پیغام